بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استوديو ته مزافر به ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د سولې په چارو کې د دولت وزارت هغه څرګندونې دي چې وایي تمه ده نن به د سولې لپاره د افغانستان د دولت پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. نور راپورونه هم لرو. خبرونه په خبرونو پیلو. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
دا افغان دولت مذاکره کوونکی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې پر موضوع خبرې کوي. په ارمنستان کې درې ورځنۍ ماتم اعلان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیا د امریکا د حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. دا افغان دولت مذاکره کوونکی چې له قطر کابل ته ستون شوی نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې پر موضوع خبرې کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه هیات تر دې مخکې له ځینو مشرانو سره خبرې کړي.
ملي مثالې عالي شورا سره چهارشنبه په ورځ مجلس درلودل. د رئیس جمهور سره به نن پلان د چې وکتل شي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د درویو میاشتو لپاره په قطر کې مذاکره وکړي چې په وروستیو کې د اصلي مذاکرو پر اجنډا او مقدمي موافقه وکړه. د دولت هیات تیر اونۍ د نورو سلام مشورو لپاره کابل ته ستون سو او د طالبانو یو هیات پاکستان ته. تفصیل وروسته. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي په زرګونو ټولګي جوړ کړي دي. دا خبره د دې ادارې د افغانستان څانګې د اړیکو مشر سم مورت برای ازادي راډیو ته وکړه.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړي چې 4000 محلي صنفونه جوړ کړي. دا مکتبونه نه دي، صنفونه دي. د خلکو په کورونو کې هم دایریږي. له 4000 داسې صنفونو چې زموږ په پلان کې دي 680 فعال شوي. دا صنفونه په هلمند، کندهار، اروزګان او فاریاب کې دي.
اغلی مورت زیاته کړه چې یونیسف او د طالبانو پلاوی په پلازمینه دوحه کې څمد مخ کې پر اړه موافقه وکړه. د یونیسف د راپور پر اساس 3 میلیونه اولکه افغان ماشومان د بیلابیلو ستونزو له کبله له زده کړو محروم دي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي د وسلولو طالبانو په دوه حملو کې یو پولیس وژل شوی او بل چارواکی ټپي شوی دی. د امنیت قمانداني وایان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې وسلولو کسانو دغه پولیس د حصې دوم ولسوالۍ په مربوطاتو کې په ډزو وژلی. ښاغلی شورش زیاتوي چې تېره شپه بیا د کاپیسا د مرکز د لومړۍ حوزې د مخابري امیر په بله حمله کې ټپي شوی دی. د دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیه د امریکا حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په سطحه هم ځینې تجارتي ادارې په نښه سوي دي. مایک پامپیو پرون جمعه په یو ټلویزیوني خپرونه کې وویل د امریکا په حکومتي سیستمونو کې اساسا د یو لړ کوډونو د ځای پر ځای کولو لپاره د دریمګړي د سافټویر د کارونې د پام وړ حادثې سوي دي. ښاغلی پامپیو وویل چې دا څرګنده ده په دغه ډول فعالیت کې روسان دخیل دي خو روسیې رسما کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې د امریکا حکومت له دې ویلو ډډه کوله چې د انټرنیټي حملو تر شا د چا لاس دی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په څرګنده پر دې موضوع خبرې نه کولې. د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافټ په یو وروستیو کې ویلي چې د دوی 40 مشتریان د زیان رسوونکو سافټویرونو ښکار سوي چې متخصصان وایي د حساسو حکومتي معلوماتو ته د هکرانو د نفوذ زمینه برابرولای سي. ترمنستان صدر اعظم وایي دای به په یریوان کې نن شنبه د هغه لاریون مشري کوي چې په لانجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د شپږو اونیو په جګړه کې د وژل سویو په یاد د ویرې لپاره رابلل سوی دی. نیکول پاشینیان په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دغه لاریون به پر ځایي وخت د ماپښین پر یوه بجه پیل سي. د صدر اعظم ویان مانا ګیورګیان محلي رسنوي ته ویلي چې صدر اعظم پاشینیان به د دې لاریون مشري کوي. ارمنستان له آذربایجان سره په لانجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د شپږو اونیو لپاره جګړه وکړه چې بالاخره د مسکو په منځګړیتوب د نومبر پر 13 پر یو اوربان موافقه وسوه. ارمنستان د وژل سویو د درانوي لپاره سرلننه درې ورځنۍ ماتم اعلان کړي او سبب د قربانیانو په یاد د دعا مراسم ترسره کیږي. د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد دویم واکسین د استراري کارونې اجازه ورکړه. دغه ادارې هغه واکسین ته اجازه ورکړه چې مدرنا شرکت جوړ کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې یوه ډله متخصصانو د دغه واکسین د کارونې موضوع تایید کړې وه. د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې هغه واکسین ته هم جواز ورکړی چې فایزر او بایو انټیک شرکتونو جوړ کړی دی. او د فرانسې ولسمشر خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې روغتیایي ښه ده. ایمانویل ماکرون د پنجشمې په ورځ په کورونا وایرس اخته سو. د پرون په یوه ویډیوي پیغام کې چې په خپل ټویټر کې خپور کړی وویل
ما غوښتل چې تاسو ته ډاډ درکړم چې ښه یم. زه همغه نقشې لرم چې پرون مې احساسولې، ستړیا، سردرد، وچ ټوخی، لکه ستاسو په سلګونو سره چې مجبور وو چې له دې ویروس سره ژوند وکړي او یا نن سبا ژوند ورسره کوي. زه به هره ورځ تاسو ته د دې ناروغۍ په اړه خپل حال درکوم.
فرانسه د نړۍ پنځم هیواد دی چې ډیر کسان پکې په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي. په دغه هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر تر 2,400,002 اوښتی دی او د دې اوبا د مړو شمیر پکې تر 6,000 زیات دی. دغه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ، ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند له ولسمشر اشرف غني سره د افغان دولت د سولې د مرکزي پلاوي د لیدو خبره کوي.
د مثالی علي شورا سره چهارشنبې په ورځ مجلس درلودل. د رئیس جمهور سره بندان پلان د چې وکتل شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد په اسلام آباد کې د خلکو احتجاج هم اوریدلی سي.
وزیر زخمي وزیر
علي وزیر
رها کړو رها کړو.
په امریکا کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل شو او په دوهمه نیمه کې د زهرو په کاروان کې اوري.
کله چې ماشوم مور سره تداوي کیږي هغه بیر تماغ کورتزي چې دا غوی پلار موتاته دا غی مور موتاته او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم
تخبرونه مو تر یوې بجې ده. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ټاکل سوی د سولې لپاره د افغانستان د دولت پلاوی ولسمشر محمد اشرف غنی سره نن وګوري. دغه وزارت وایاندي ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې له قطر راستون سوی افغان پلاوی د تیرې چهارشنبې په ورځ د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس سره هم کتلی و. درې ورځې دمخه په دوحه کې د سولې په خبرو کې له وقفې وروسته د افغانستان د دولت پلاوی د سلام مشورو لپاره کابل ته راستون سو. د دې راپور نور جزئیات به له رحمت الله افغان خبرو چې هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه وصل دی. افغان صاحب خبرونه ته شرقلی
مننه. پرباجانه د قطر له پلازمینې دوهې راستونسوي د سولې افغان پلاوی په کابل کې د سلا او مشورو لړۍ پیل کړې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دغه سلا او مشورو په لړ کې ټاکل شوی د ننیت پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. ښاغلي ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملي مثالی عالی شورا سره چهارشنبې په ورځ مجلس درلودل. د رئیس جمهور سره بندان پلان د چې وکتل شي.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د افغانستان دولت سره د سولې پلاوی د تیرې چهارشنبې په ورځ د دغه شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم کتلي. د دغه شورا بیان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل د سلام مشورو په لړ کې ټاکل سوی چې پلاوی د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره هم وګوري. ښاغلي خوزون ازادي راډیو ته وویل
په راتلونکو څو ورځو کې چې حیات په کابل کې اوسېږي دوی به د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وګوري، ټول افغانستان د سولې له پروسې څخه حمایت وکړي او په دې پروسه کې عملا حس کړي چې دوی هم حضور لري او معلومات وخت په شریکیږي او د افغانستان د ټولنې د مختلفو اقشارو سلام مشورې به له حیات سره کومک وکړي چې په دوحه کې یا دویم دور مذاکراتو کې دوی ښه لاسبری ولري.
در روانې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکشي پلاوی یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې او دوی پریکړه وکړه چې په ایجنډا د غور لپاره بل مشرانو سره سلام مشورې کوي او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي. افغان پلاوی کابل کې داسې مهال په سلام مشورو بوخت چې د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالب پلاوی اسلام آباد ته اتللی ده. د طالبانو اعلامیې له مخې طالب پلاوی د هغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په بېلابېلو مسایلو خبرې کړې دي او ټاکل شوی ده چې دواړه پلاوی د روانې میاشتې جون میاشتې په 15مه یو ځل بیا د سولې مذاکراتو ته سره کینی. فریباجان دا چې د افغانستان د دولت پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري، په دې اړه به وروسته اوریدونکو ته تازه جزئیات او معلومات ورکړو.
ډیره زیاته مننه کوم رحمت الله. افغانو دوستانو خبرونه مو د عملي تر ولاندې وقفه وروسته به وره.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو د سولې په اړه مو راپور واورید چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی راغلی د کابل ته او دوی اوس هڅه کوي چې د دولت له مشرانو سره د ولسمشر سره سلام مشورې وکړي تر څو څنګه وکولی سي په بریالیتوب سره د طالبانو له استازو سره د سولې خبرې پر مخ وړلاړې سي او یوه ښه نتیجه ترې واخلي. په عین وخت کې په داسې حال کې چې د نوي میلادي کال پایل ته تر دوه اونیو کمه موده پاته ده، دغه کال به د افغانستان د سولې په برخه کې څه بدلونونه راولي؟ ټاکل شوی چې امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د پام وړ کم کړي. د سولې خبرې هم په ځنډ پر مخ ځي. د طالبانو بریدونه تر بل هر وخت ډیر سوي دي. له دې ټولو سره سره بیا هم راتلونکی کال په افغانستان کې د مثبتو بدلونونو تمه کېدای سي؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور لري چې لنډو ټکو ته یې ستاسو پام راړم. د افغانستان جګړه د نړۍ د روانې خونړۍ جګړې د یوې بیلګې په توګه به په 2021 کال کې حساس پړاو ته ننوځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د توافق د یوې برخې په توګه تمه ده د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اوس پریکړه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن سره ده چې د 2021 کال د جنوري پر 6 رسما خپله دنده د ولسمشر په توګه پیلوي. دا معلومه نه ده چې آیا بایډن چې وړاندې د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال و پر هغې موافقې به ودرېږي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له طالبانو سره لاسلیک کړي. د ازادي راډیو د خبر څانګې له مرکز څخه فرود بیژن لیکلي چې د بایډن لپاره په دې اړه پرېکړه شایي پیچلی سي، ځکه لا هم طالبانو په توافق کې موجود شرایط عملي کړي نه دي. په دې هوکړه کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان په خاوره کې به د القاعده شبکې د فعالیتونو مخه نیسي او تاوتریخوالی به کموي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق یو بل برخه و چې له ستونزو او خندونو خالي نشکري. تید کالهان د افغانستان د امنیتي چارو تحلیل ګردی دی، وایي د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې تاوتریخوالی ودروي څو په قطر کې د مذاکراتو پر میز خپل هغه دریځ خوندي کړي چې ګواکې د جګړې په ډګر کې بدلون د دوی په لاس کې دی. تید کالهان د تاوتریخوالي لوړې کچې ته په کتو وایي که اوسنی وضعیت په ژمي کې همداسې دوام وکړي، په پسرلي کې به د زیانمنونکو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د لا پراخو او همغږو بریدونو شاهد واوسو. سپینې ماڼۍ په نومبر کې اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو یوه برخه باسي. ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د ډیره امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټ شي. د سیاسي چارو افغان کارپو طارق فرهادي وایي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د دوهې په خبرو کې وروستي پرمختګونه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکایي قرارګاو د لمنځه وړلو په برخه کې د حکومت د ویرې ښکارندوی کوي. دی وایي شای ولسمشر غنی د خپلې راتلونکې له ویرې په 2021 کال کې له نور جوړجاړي ته اړ سي. د چارو شنونکي په دې باور دي چې د امریکا د نوې ادارې پالیسي به شایي طالبان هم دې ته اړ باسي چې جوړجاړی وکړي. طالبان ویره لري چې د بایډن اداره به شایي لاره بدل کړي او که د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه سي نو بایډن به کېدای سي د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر خلاف خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا متحده ایالات به د ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ توافق ته ژمن پاتې سي؟ ځینې تحلیلګران وایي بایډن به پر دې توافق ودرېږي، خو په عین وخت کې داسې ګمانونه هم هم ډیر دی چې بایدن به له افغانستان څخه په بشپړ توګه د خپلو ځواکونو وتل وځندوي. ځینې بیا داسې هم انګیري چې ښایي جو بایدن د طالبانو پر وړاندې خپل دریځ جدي کړي. په تېره بیا د طالبانو د هغې ژمنې په برخه کې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت د مخنیوي په برخه کې کړي دي. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته غوښتل دوستان اوس به د رحمت الله افغان څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د قطر استوګنیز ښارګوټي د جوړولو تړون د الغرافي خیریه موسسې او ساختماني شرکتونو ترمنځ د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د مشرتابه په حضور کې لاسلیک سو. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د اطلاعاتو او اړیکو رئیس حشمت ناصری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ښارګوټي د جوړولو پر مهال به سلګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې سي. یاد ښارګوټي چې په کابل ښار کې یو له مهمو ښارګوټو څخه شمیرل کیږي د الغرافي خیریه موسسې د شاوخوا یو لس میلیون امریکایي ډالرو په مالی مرسته جوړیږي. قطر استوګنیز ښارګوټي په دوه درجې ځمکه کې د کابل ښار په پنځمه ناحیه کې جوړیږي. د تفصیلي پلان پر بنسټ په دغه ښارګوټي کې 8-12 پړیزه استوګنیز بلاکونه، 3-5 پړیزه تجارتي بلاکونه، 1 جمعه، 2 ښوونځي او 2-5 پړیزه تجارتي مرکزونه په پام کې نیول سوي دي چې په بشپړېدو سره به یې اړمنو کسانو ته د ښې استوګنې زمینه برابرې سي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ په برخه کې نوی تړون لاسلیک سي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې تړون له لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ کې اسانتیا رامنځته سي. نوموړي وویل چې دا مهال دواړه خواوې د یو تړون په ترتیب بوخت دي تر څو د دواړو هیوادونو په اتمه ناسته کې لاسلیک سي. د چارواکو په خبره چې د دې تړون له لاسلیک سره به افغانستان له مرکزي آسیا او پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو اسانتیاو برخمن سي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورسره یو ځل بیا د سوداګریزو ستونزو د هواري ژمنه کړې. هغه ژمنه چې د دوی په وینا مخکې هم په وار وار ورسره سوي خو عمل یې پرې نه دی کړی. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو یورو 3.9 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 1.02 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1.04 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 402 افغانۍ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي چې دا او د ازادي راډیو نور خبرونه او هم خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سټ باندې واوري او ویلولي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس ویو نړیواله موضوع واخلو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو. دا واکسین مودرنا کمپنۍ جوړ کړی او یو ځانګړتیا یې دا ده چې د فایزر او بایو انټیک د واکسین په څیر د تنی لپاره ډیر ساړه ځای ته اړتیا نه لري. له همدې کبله د افغانستان ته څیر ډیر هیوادونه غواړي چې د مودرنا واکسین وارد کړي. اسمه سروان په دې نور تفصیل راکوي.
د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې پرون جمعه د مودرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړ او د تولید اجازه یې ورکړه. دا په یوه اونۍ کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد د بیړنۍ استفادې اجازه ورکول کیږي. که څه هم تر دې وړاندې د فایزر او بیو این ټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی و، خو مودرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تزریق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي د مودرنا نږدې 5 میلیونه دوزه واکسین د متحدو ایالاتونو 3,250 سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دي. د خبرو شویو اسنادو پر اساس مودرنا واکسین تر 95% پوری د کورونا وایرس په مخنیوي کې اغیزمن دی. پرون د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې د ادارې د مشورتي کمیټې غړیو اجازه ورکړه چې دا واکسین د هغو کسانو ته چې عمرونه له 18 ډیر دي ورکړل شي. تیرونی په امریکا کې د فایزر او بیو این ټیک کمپنیو واکسین ته اجازه ورکړل شوه او د دوشنبه په ورځ په امریکا کې د دغه واکسین تزریق پیل شو. د فایزر او بیو این ټیک له واکسین سره د مودرنا د واکسین یو لوی توپیر دا دی چې د مودرنا واکسین د ساتنې لپاره ډیر سوړ ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدای شي. خو د فایزر او بیو انټیک واکسین باید د سانتیګراد په منفی اویا درجه کې وساتل شي، او دا مسئله د دې سبب کیږي چې لری ځایونو ته د دغه واکسین په وړلو کې ستونزې پیښ شي. د کورونا واکسین له کبله د امریکا په متحدو ایالتونو کې څه باندې 3,00,000 تنه مړه شوي دي. پرون د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د وخت د انتقال د ټیم غړي ویلي چې بایدن به هم د دوشنبه په ورځ یعنی سبا دا واکسین وکړي. د متحدو ایالتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس ننسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې راتلونکی کال به د مدرنا شرکت واکسین وارد کړي، او په لومړي پړاو کې به یې د نورو هیوادونو په شان طبي عملیې او زړو کسانو ته ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
او بیرته به پاکستان تر اسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې مظاهره او لاریونونه سوي دي. علي وزیر د چهارشنبه پر ورځ په پېښور کې پولیسو ونیو. له پاکستان د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ځلاند یوسفزی نور تفصیل درکوي.
پختون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلی د غړي او د خپل مخکخ علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد د دسمبر په 13مه د پاکستان له لسو څخه زیاتو سیمو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلی غړي او د یاد غورځنګ مخکخ محسن داوړ هم ګډون وکړو. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر در اخلاصېدو غوښتنه وکړه.
دغه ظلم خلاف او دغه چې کمینو خلاف موږ راوتی وو، نن دا مظاهره په مردان کې وکړه، او وګورو چې دې څه کوي. د فرض کاری وزیر رها نکړې شو، نو بیا زموږ نور پر روان دي.
د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د دسمبر په 14مه پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند د پولیسو په غوښتنه نوموړی گرفتار کړی دی. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په 14 دسمبر کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچا دایر شوی دی. بنو کې هم د یاد غورځنګ په لویانو احتجاج وکړو، او وی ویل چې دوی د خپل حقون لپاره پر امنه تحریک پیل کړل.
علي وزیر یې غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړ، دا ستایې کړ، دا ظلم یو سره کړ، دا او انځو شي د پی ټی ایم ملګری کیم زوادي ظلم جوتای او سره کېږي. او خبره مې سې کوور وینا
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستی پالیسیو پر ضد نارې وهلې، او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د دسمبر په 14مه باندې د بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20مه باندې د خیبر په باړه سیمه کې احتجاجي غونډې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مورده، نن هم موږ د ترشنه آسمان لاندی پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې به د یونیسف لخوا د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښوونځیو پر جوړېدلو باندې بحث ولرو. تاسو هم کولی شئ خپل نظرونه وړاندې کړئ، ټلیفونونه وکړئ خپرونې ته. خو دا به پر 2 بجو خپریږي. اوس روزګان ولایت ورزو چیرې چې یو شمېر مېرمنې شکایت کوي چې د کورنۍ نارینه خپلوان په ځانګړې توګه ورونه په جایداد کې حق نه ورکوي. د دوی په وینا دا د شوزو پر ضد تاوتریخوالی یو ډول دی او یو علت یې دا دی چې ښځې له اقتصادي اړخه د کورنۍ د نارینه خپلوانو لاسته اړوي. د افغانستان اساسي قانون ښځو او نارینه وو ته د جایداد لرلو برابر حق ورکړی او دینی علما هم وایي چې ښځې د نارینه وو غوندې په میراث کې شرعي حق لري. له ترین کوټ څخه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور چمتو کړی.
دارینه وی چې خور ته پدام څخه کې اکل لري کنه لري خور ته پد او لوري ته پد دښ کې او پدام څخه کې اکل لري کنه لري نه نه د حق څه نه مشتخ
دا و دې شکله نه بي هوا ده چې د ورزګان ولایت د دکراوت ولسوالي وسیدون کده میړه په جګړه کې وجل سوی بي هوا و سپه ترنکوټ کې د کرایې په کور کې د خپل پنځو ماشومان سره شپه او ورځې تیروي.
شپه غونیان کې پیسې درته په شکړي شته خیالې درته راوي درته چیرې تا چې واده کړل بالا کار خلاص یې اک نه لري.
بي هوا وایي که څه هم دا زیات هم ځکه لري خو د میړه تر وژل کېدو وروسته یې د زیاتو اقتصادي ستونزو له امله اړه سوچ په ترنکوټ ښار کې خیرات ټول کړي.
یو لامین نه دغه دی چې نو ورونه حق راکړی دی لامین نه دغه دی چې نه پلار حق راکړی دی لامین نه دغه دی چې اچا حق نه دی راکړی زه به حق نه سایم د کړي پسای کې نه سایم د بل کالی پر ومه راوړم د کړي برابر ومه خدای پاک حق راکړی دی قران حق راکړی دی کتاب حق راکړی دی او رسول الله مبارک د حق راکړی دی دوی په دې حق نه پوهیږي چې مرشره کې ده نه سایم په غربت کې شپې تیروم دغه نه سایم خواره یم دغه نه سایم جواری نه پخوم نه.
بی بی هوا وای ورونه یې نه یوازې دا چې د پلار څخه په پاتې میراث کې حق نه دی ورکړی بلکې د دې پر سر یې د ولور په نوم په لکونو افغانۍ هم اخیستې دي او هغه پیسې چې د دې حق مهر کېږي هم یې نه دی ورکړی.
والله که په نړۍ د دنیا باندې بلوارس لرم بیا د اول خدای په شی د دوه کاله لګ
دا ژغ بیا د درو دې شکل نه زرمینې دي چې سترګې له اوښکو ډکې دي او وایي چې نه یوازې دا چې ورونه یې په میراث کې برخه نه ورکوي بلکې هڅه کوي چې د پلار له کور څخه یې هم منع کړي. د زرمینې میړه هم وژل سوی او اوس په ترنکوټ ښار کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. دا د خپل ستړي ژوند کیسه راته کوي.
ونه لارم دوه خبرګرونه لارم خپل مزکی لري والله کې حق راکړی اول ورځ راوړم د ازم پر درګای غورځولم والله که په نړۍ د دنیا باندې بلوارس لارم بیا د اول خدای په شی د دوه کاله لک والله کې د مې مسیج کاله را کړی د مې مسیج په لاره په خدای کرا کړی سم دي په خدای قسم چې په غلم لاسواره مچته ورغلی ما وجز مرته کړی شروع راوړم د خدای په اړه او خدای په اړه سره د غوښنه پلانو اچي وای شته دي سبا او بس
زرمینه وایي که پلرونه په خپل جایداد کې د لوڼو برخه په خپل ژوند وربېله کړي ورونه به هیڅکله هم د پلرونو تر مړینې وروسته له خویندو د هغوی حق نه خوري. د افغانستان د 2004 کال د اساسي قانون له مخې ښځې او نارینه د جایداد لرلو برابر حق لري خو په عمل کې حقیقت بیل دی. په ارزګان ولایت کې له بېلابېلو ښځو سره تر خبرو وروسته موږ ته دا څرګنده سوه چې په ډېرو مواردو کې پر ښځو فشار راوستل کېږي چې په جایداد کې له خپله حقه لاس واخلي کورنۍ ورسره روابط قطع نه کړي یا د ټولنې له پیغور سره مخامخ نه سي. دیني علما هم وایي د پلار څخه په پاتې میراث کې خویندې د ورونو په څېر شرعي حق لري. په ترنکوټ کې یو دیني عالم مولوي عبدالله قریشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او چې دا ځون رانه سره دی نه او د خور سره دی اول ځان لوی زبنه د ځان سره وکړي چې دی د زه په ګنا مرتکب شو هغه ګنا یې وکړه او کدی منکر دی ته انکار سره تعقیب کیږي که دا حق نشته.
بی بی هوا او زرمینا په ارزګان کې د زرګونو میرمنو څخه دي چې کړېدلې ژوند لري او له خپل قانوني حق څخه بې برخې دي.
تاسو له پیغامونو
یا کلیواله شنابه هلمن ولایت د نادله ولسوالۍ ته تاسو ته پیغام پریږم. زه د هلمن ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات قسمه کې چې څنګه دې د اوبو کانال او ډیر اسانه جوړیږي. محترم ولسمشر اشرف غني صاحب چې ټول زموږ سره دا وعده وکړي حتی بوجیه او دې ته ځانګړې کړه خو نه په دې باندې کار نه کېږي او دا د څو کانال چې دا ډېر وسه د دې کار بشپړ کېږي او څنګه دې چې دا وته د څو نو بیا هلته ذخایر خپل په غرونو سره ګرځېدلې دي نو زما به دا اړوند وزارت ته دا شله چې دا څنګه په توجه کې او د فلمر خلک ورته دې سره ډېر وسه چې ان شاء الله دا کار وکړي. سلام په احترام.
رفیق الله يم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. روزانه بزمنته ولسوالۍ کې د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی، امنیتي مشکل هم نشته خو د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. یو خو بهر نه کوي، بل انټرنیټ بیسي کار نه کوي، خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. که چیرې دغه زما پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ چې دغه زمونږ د ولسوالۍ دغه مخابراتي سیستم حل کړي. وسلام، مننه. زارعلی
طالبان و حکومت پخپل هیواد کی خبر شروع کی ان شاء اللہ تعالیٰ تعالیٰ پر مرد کر فکر قوم دخیر سر بس جنگ رکھ دی مش پریواد کی خبر ہے کہ ماخ پلام پتاجت کی ضرورت للی دی امنی والا چ طالبان کی ضرورت للی دی مل بدل تن کی ضرورت ہے کہ داج لا بشران او لا لگان او باگان دل پختہ دی ہیل مدغد دل تر داخل محترم شکو برای افغانستان کی ذکرات نہ پے دی کہ نو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
او په دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو. په کابل کې 12:30 دی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې سلام محمد صالح وړاندې کوي.
د افغان دولت مذاکره کوونکی چې له قطر کابل ته ستون سوی نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې پر موضوع خبرې کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي په زرګونو ټولګي دوی جوړوي. دا خبره د دې ادارې د افغانستان د څانګې د اړیکو مشرې ازادي راډیو ته وکړه. یونیسف وایي چې په افغانستان کې 3 میلیونه 1 لک ماشومان له زده کړو محروم دي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي د وسلولو په 2 حملو کې یو پولیس وژل سوی او بل چارواکی ټپي سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیه د امریکا د حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په سطحه هم ځینې تجارتي ادارې په نشه سوي دي. روسیې پر دې موضوع کومه تبصره نه ده کړې. د ارمنستان صدر اعظم وایي دی به په یریوان کې نن شنبه د هغه ډله ییز حرکت مشري کوي چې په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د شپږو اونیو په جګړه کې د وژل سویو په یاد د ویرې لپاره رابلل سوی دی. نیکول پاشینیان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دغه ډله ییز حرکت به پر ځایي وخت مبشین پر یوه بجه پیل سي او برخوال به په مرکزی میدان کې سره راغونډیږي. د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد دویم واکسین د استراري کارونی اجازه ورکړه. دغه ادارې هغه واکسین ته اجازه ورکړه چې مدرنا شرکت جوړ کړی دی. او د فرانسې ولسمشر خپل ولس ته ډاډ ورکړه چې روغتیایي ښه ده. ایمانویل ماکرون د پنځمې پر ورځ په کورونا وایرس اخته سو.
دوستانو لند خبرونه خو مو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم لوستلای سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام چې عبدالنفی همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنک د زهرو کاروان له خبرونې سره ستاسو په خدمت کې یم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره چمتووالی پیل سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د ننګرهار استیناف محکمې د نشې موادو 15 قاچاقکوونکي په مجازاتو محکوم کړل. د ننګرهار د والی ویاند اتولاه خوګیاڼۍ وایي چې د دې ولایت د استیناف محکمې د قوس د میاشتې پر 15 نیټه د قضایي غونډې په نتیجه کې 15 نفره چې 3 قضیې دلودي او تر 100 کیلوګرامو ډیرو نشې موادو سره نیول شوي وو، له 1 کال څخه نیولې بیا تر 4.5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. څلور تنه د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نشه موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د دې هوایي ډګر سرحدي پولیس وایي چې په لومړۍ قضیه کې 2 نفره په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل په خپلو خېټو کې 1 کیلوګرام هیروین له هېواده د باندې قاچاق کړي. په دوهمه قضیه کې 2 نفره داسې مهال ونیول شول چې تر 1 کیلو ډیر هیروین د معلولینو د بایسکل یا ویلچر په ټایرونو کې پټ ایښي او غوښتل د هند پایتخت ډیلي ته قاچاق کړي. د افغانستان په 8 ولایتونو کې د نشه موادو نږدې 10 قاچاق قاچاق کونکي او خرڅونکي ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کابل، پروان، ننګرهار، غزنی، هرات، بدخشان، کندوز او تخار ولایتونو کې عملیات وکړل شي. په نتیجه کې د نشه یي موادو 28 قاچاق کونکي او خرڅونکي ونیول. دا 28 نفره په داسې حال کې نیولي چې پر معتادینو یې نشه یي مواد خرڅول. له دوی سره تر 100 کیلوګرام ډی نشه یي مواد او څه اندازه نقدې پیسې هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو 44 قاچاق کونکي په مجازاتو محکوم کړل. دا 44 نفره چې د نشه یي موادو د 33 قضیو په تړاو نیول شوي وو، 4 یې ابتدایي محکمې له 6 میاشتو څخه نیولي بیا تر 13 کالو، او 30 نفره نورې استیناف محکمې د زندان په بیلابیلو مودو محکوم کړل. د دې مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل له دې قاچاق کونکو سره 115 کیلوګرامه هیروین، 116 کیلوګرامه تریاک، 1250 کیلوګرامه چارس او 13 کیلوګرامه ښیښه نیول شوې ده.
مسکا هوتک وایي چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. حکومت د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره ځان چمتو کوي،
خو دلته مشکلات او ستونزې د جنگ دي. په دې 28 ولایتونو کې ډیره سخته او شدیده جګړه روانه ده. زه فکر نه کوم چې دغه پلان دی عملي سي او کوکنار د منځ ویوړل سي.
په یو بل راپور کې مې د کارګرو ماشومان موضوع څېړلې ده. کارپوهان وایي چې دا ډول ماشومان ډیر د احتیاط له ګواښ سره مخ دي.
کارونه میں ڈیر پی ہوٹل کے میں کار کرے دے دوزے میں لمبائی کی کار کرے دے پلار تم نہ اور کوئی نہ مور تو اور کر دی ہو پی دے پوڈو رہا ہستل خور تو میں سپلے ہستل بوٹان روڈی بمور قطا بمور
پاگا معشومان چی مور او پلار یا نشک وی چمر دے احتیاط لخطر سر مختی پا دی اڑا لڈاکٹری سہیلا مجددی سر مرکا لرو
کله چې ماشوم مور سره تداوی کی هغه بیر دماغ کورتزی چې دغه پلار موتاتی دغه مور موتاتی او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره ای د هماغه کور کې بیا هم ماشوم موتات کی.
د سید رحیم په نوم یو موتاد وای چې د ماش ټولې پیسې په نشه یي موادو باندې لګولې،
یعنی په دې 15 پکالو کې کم مانه تلی او درې سلو لګر وای په دې نشه مو تلی ده. د سې وخت براته چې سره ماش ما کور نه وړه د سې وخت راغی چې ما دی وجود نه وینه ويسته.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
څوک یې؟
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
وعلیکم السلام.
راځي کور ته چای به وڅښي.
مونږ چای ته نه یو راغلی.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټول کوڅه دی وشرم ولا تی چرم نه لري.
دا تاسو څه وایي؟ ما څه بد کړی دی؟
اوس خبرونه د کوکنارو د نوې فصل په موضوع پیل کوو. د کال د نوې فصل پر اتلو سره د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو لکخ سره سم د افغانستان دولت د کوکنارو د اړولو پر پلان کار کوي. د کوکنارو د اړولو پلان چې د 2021 میلادي کال لپاره ترتیب شوی په پام کې د لومړی پړاو یې د افغانستان په هغو 100 تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې پیل سي چې هلته ډیر کوکنار کرل کیږي. د مشرانو جرګې غړي له بزګرو څخه غواړي چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي. دوی د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو هرکلی هم کوي، خو له بلې خوا د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د جګړې له امله د حکومت دا پلان بریالی نه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې زموږ همکار عبدالنافع همت وړاندې کوي.
د روان شمسی کال په څلورم فصل کې د افغانستان په ډیری تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت لپاره چمتووالی پیل شوی او څو ورځې وروسته به خاشخاش وکرل سي. په دې اړه د افغان حکومت سرچینو ازادي راډیو ته وویل حکومت اراده لري چې په 2020 میلادي کال کې د کوکنارو د اړولو عملیات پراخ کړي، او د دې عملیاتو لپاره یې پلان هم چمتو کړی دی. د دې دولتي سرچینې په وینا په پام کې ده چې دا پلان د افغانستان په تودو ولایتونو کې عملي سي. د هغه ولایتونو دي چې همدا اوس کوکنار پکښ کرل کیږي او د حمل په میاشت کې به یې تریاک راټول سي. موږ هڅه وکړه چې د دې پلان د جزئیاتو په اړه د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم د دې وزارت ویان مرکې ته حاضر نه سو. څو ورځې وروسته 2020 میلادي کال پای ته رسیږي. خو حکومت په ټول افغانستان کې یوازې تر زر هکټار لږ مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او سږ کال تر دې مهاله د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه کومه سروې هم نه ده خپره سوې. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی هم د کورنۍ چارو وزارت لخوا د کوکنارو د اړولو پلان تاییدوي. ښاغلی الکوزی وایي چې د افغانستان په دېرش ولایتونو په تېره بیا د افغانستان په تودو یا ګرمسیو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو پلان چندان بریالی نه دی.
د کورنۍ چارو وزارت چې کم پلان جوړ کړی دی چې په لسو ولایتونو کې به کوکنار اړول کېږي، خو دلته مشکلات او ستونزې د جنگ دي. په دې 28 ولایتونو کې ډېره سخت او شدیده جګړه روانه ده. زه فکر نه کوم چې دغه پلان دی عملي سي او کوکنار دې د منځ ویوړل سي. خو د بلې خوا بزګرم باید زیانمن نه سي او په زور او په جبر او په ظلم باندې باید دوی کوکنار وانه ډول سي. بزګرو ته باید قناعت ورکړل سي.
د افغانستان حکومت ونه سوای کولای چې د روان شمسی کال په لومړیو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو جامع پلان جوړ کړي او دلیل یې د کافي بودیجې نشتوالی بولي. خو د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
عبدالنافی همت و چې د تریاکو د نوي فصل او حکومت د نوي پلان په اړه راپور راوړاوه.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، اوس د کارګرو ماشومانو موضوع ترازو. کار د ماشومانو ذهنی او جسمی وده کمزوري کوي او په نشو باندې د اخته کېدلو امکان یې ډېروي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو ډېروالي ته په پام سره کارګر ماشومان د نشه یي موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د یوه داسې کارګر ماشوم ژوند ته کتنه کړې چې مور او پلار یې معتادین دي او دی له سهاره تر ماښامه کار کوي. د راپور پښتو ژباړه به له مسکا هوتک څخه واورو.
مالم وای کی کار کو کنه باران او هغه نو بوټان خاص یو جوړ سپلای به هغه کې وطن کار
د سرباز پونو له یو داسې ماشوم سره می خبرې کړي چې 14 کاله عمر لري او معتاد موري د نشي پر خودل لپاره په یو روختون کې بسترې ده. سرباز چې له کار څخه تر خلاصېدو وروسته هر ورځ د مور پوښتنه ته روغتون ته ورځي، وایي د مور او پلار احتیاط دی ته اړ کړی چې خپلو خویندو او وروڼو ته خواړه او جامې برابرې کړي.
کارونه مې ډېر کړي. هوټل کې مې کار کړی دی، دوه ځایمې لمبایي کې کار کړی دی. هوټل کې مې چې کوم مخکې باغ لاړو بند مشلو، پیسې به لږ راکړې که نه په دغې خو به مونږ کار نه بیا بل چا سره لاړم. بل چا سره پلار ته مې نه ورکړي نه مور ته ورکړي. دی خو به دې پوډر راغستل خور ته میا سپلی اصل بوټان ډوډۍ به مور قطا به مور خو چې دی به مونږ هول مونږ ورسره چار ګراتو چې دی به مونږ باندې هم بيدم.
د افغان دولت څېړنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 300,000 کسان په مستقیم ډول نشي کوي. ډېری معتادین په ښارونو، ګڼه ګوڼه ځایونو او داسې سیمو کې نشي کوي چې هلته ماشومان اوسیږي او یا هلته تګ راتګ کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې ماشومان په ځانګړي ډول کارګر ماشومان ځکه د احتیاط له جدي ګواښ سره مخ دي چې بېلابېلې ډلې ناوړه کار ځینې اخلي او په دې ډول یې په نشو باندې اخته کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت معین عبدالکریم هاشمی وایي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کول او په عمومي ځایونو او ښارونو کې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي د ماشومانو احتیاط ته لاره هواره کړې ده.
څوک چې د 15 کلونو ټیټ عمر ولري باید کار ونه کړي. ولې کار د دې هغه ذهني او فزیکی رشد ته او ودې ته ډېر سخت تاوان رسوي. هغه کسان چې عمر یې د 15 کلونو پورته وي دې خفیفه کارو کې ګډون کولی شي. قانونن مثلا یو رستوران کې کار کوي، ډوډۍ راوړي یا میز پاکوي، دا هغې نه عاید اخلي او خپل هغه د تحصیلي تعلیمي چارې یا کور سره مرسته کوي، دا ممنوع نه دی. بلې دغه ماشومان چې په مختلفو فابریکو کې کار کوي دلته کېدای شي چې معتادینو سره دوی مخ شي. د دې ماشومانو احتیاط سره مخامخ کېدل د دې احتمال زه شخصا ډېر وینم.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د ټولو معتادینو په سلو کې درې ماشومان دي
او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د هرې ورځې په تیریدو سره په دې هیواد کې موتاد ماشومان په داسې حال کې ډیریږي چې د درملنې امکانات یې لږ دي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتک و چې د کارګرو ماشومانو راپور یې راوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې کارګر ماشومان ډیر د احتیاط له ګواښ سره مخ دي.
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندی راغلي.
د نشه ای توکو د استراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د معیشت بدیل سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، تر خامخا قاچاقبر یا د سټی کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، اوس د هغو ماشومانو موضوع چیرو چې مور او پلار یې نشه کوي. طبي ډاکټران وایي هغه معتاد ماشومان چې یو ځل یې درملنه سوي وي له معتادو میندو او پلارونو سره تر یو ځای کېدو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. دا چې بیرته په نشو اخته کېدل ماشومان له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او په عام ډول یې درملنه څومره ستونزمنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټرې سهیلا مجددي سره مرکه کړې او په پایل کې پوښتلې چې مور او پلار د ماشومانو په بیرته معتاد کېدو کې څه ونډه لري.
چانس ډیر زیات دی کله چې ماشوم مور سره تداوي کیږي هغه بیرته هماغه کور ته ځي چې د هغوی پلار معتاد دی، د هغې مور معتاد دی. او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره یي د هماغه کور کې، بیا هم ماشوم معتاد کیږي. چانس ډیر زیات ده همدې دپاره، یا چې بې سرپناه دی مور ماشوم دواره بیا سرک ته ځي، سرک ته چې لاړ شو دې ته چانس بیا میسر کیږي چې احتیاط تر مخ راوړي او دوباره مواد استفاده وکړي.
اوس د ماشوم او د مور کومې ډیر اسې پذیری ده چې دوی یو ځل که تداوي وشي بیا بیرته دوی نشي ته مخه کی؟
د مور چانس ډیر زیات دی ځکه چې ښځینه چې دی کور کې دی، زنانه خشونتونه زیات دی، دې دپاره چې هماغه حالت تحمل وکړي بیا احتیاط مخ راوړي.
او سره ماشوم هم
ماشوم هم دې دپاره چې ماشوم مور سره زیاتري احتیاط ته مخ راوړي.
نو ماشومان کوم ستونزه زره مخامخ کیږي کله چې یو ځل کنه شه پریدي بیا بیرته نشي ته مخ کوي؟
مشکلات ډیر زیات دي، خطرات ډیر زیات ده. څنګه چې تاسو پوهیږئ تداوی و نه شي، د مواد استفاده قطع نه کی، ماشوم دماغ تخریبیږي، هغه مکتب ته درس ته تلی نه شي، زده کړې نه شي کولی. دوی لپاره چې مواد لاسته راوړي هغه بیا هم مجبور دی چې مور او پلار نه پیسې وغواړي تر څو مواد لاسته راوړي، که پیسې ور نه کړي نو مجبور دی چې غلا وکړي. د هر نگاهه مشکلات ډیر زیاتی.
تاسو هغه ماشومان تداوی کوئ چې هغوی څو ځلې په نشه یي مواد باندې اخته شوي، آیا د دوی تداوی متفاوت دی که هماغه یو تداوی ټول ته کیږي؟
هماغه تداوی د تداوی رهنمود لرو، د هغې مطابق د ماشوم او لویان تداوی کیږي. خو فرق دا دی چې مستقیم او غیر مستقیم. کله چې غیر مستقیمی دود نه استفاده کړي ماشوم، د هغې اعراض ودراول چې کمی شدید نه وي، او کله چې مستقیمی د هغې اعراض ودراول ډیر شدید دي. دې لپاره چې ماشوم د هغې حالت نه موږ وباسو، د دوا ډوز موږ زیاتر کوو تر څو چې هغه آرام شي، مشکلات لري هغه ښه شي.
آیا د تاسو دغه د تداوی پروسه پیچلې کوي نه کله چې یو ماشوم ته څو ځلې تداوی وشي او بیرته نشي ته مخه کی؟
پیچیده کیږي، ډیر پیچیده کیږي، ځکه چې لوی چې دی هغه خپل مشکلات ویلی شي لیکن ماشوم نشي ویلی. موږ هغې باندې ډیر کار وکړو تر څو د هغې مشکل پیدا کړو او د هغې مطابق د هغې تداوی وکړو. مشکلات ډیر زیات ده، صرف همدا غواړي چې آرام شي، هغه نه غواړي چې ښه شي یا مواد ترکړي، صرف هغه غواړي چې هماغه حالت لاسته راوړي او زمونږ خبره ورباندې تاثیر نه کوي دومره.
بیا په دې مرحله کې چې هغه طفل غواړي چې آرامش ترلاسه کړي، او تاسو کوم میتودونه استفاده کوئ؟
دلته خو زموږ پروسه 15 ورځې دی، چې 15 ورځې د ډیټاکس په مرحله کې چې هلته موږ د دوایو نه استفاده کوو، دوای ورته ورکو، او کله چې 15 ختم شو بیا هغه روان درمانی ته ځي، چې موږ روانشناس او مشاورین لرو چې هغې سره جلسه کوي او د هغې سره خبرې کوي تر څو هغه د روان درمانی وکړي او دې حالت نه وباسي.
آیا تاسو ماشومان ته داسې پروګرام لري چې کله جوړ سي هغوی تعقیب کړي چې بیرته نشي ته اخته نشي؟
موږ داسې برنامه لرو چې د ماشوم یا لوی هغه تعقیب کوو، کله چې شفاخانه کې هم تعقیبی کې، او د تلیفون د موبایل نه لارې نه هم تعقیبی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطري وارده. د لغمان ولایت د لشنګول سوالي 28 سید رحیم له 15 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې لمړی چرس کول، خو کله چې په ځانګړو نظامی ځواکونو کې شامل شو ته خیخې نشه پیل کړه. دا چې سید رحیم ولې خڅ کوله او د خیخې له عمله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
نه کاله ما چرس و، 15 کې دا شیشه پوډر وم. اول سیګرټ شو، سیګرټ نه لاړو، نسوار شو، نسوار نه لاړو، چرس شو، مرتبه په مرتبه تاریاک شو. تاریاک یعنی کریستال مې اوس یو میاشت نیم میاشت مې اوس کړ. چې کله مې دا شی ترک ایران ته لاړم، ایران نه چې راغلم چې په دې نظامی بخش کې مې وظیفه واغسه، تعلیمي نه چې فارغ شو، بیا هلته قندار کې قطعی خاصې چمتو کې هم شورا وکول سوالی کې، او په دې عمل هم چې راغلی یم، په همدې وظیفه کې راغلی یم. داسې ځای کې مې وظیفه اجرا کوو چې هلته سلی رسه که دا شیشه دی نه و، هلته ټول جنګ ده او ماشه ده، هلکان ټول پوډری هم شیشهیان چې څومره ځان مې کنترولو نه کې. بیا هلته داسې ځای کې مونږ پروت و، درز و غب و، دا شیان به بس خوب له لحاظه بس چې غفلت مونږ ونیسي، دښمن مونږ اسیر نه کړي، یا هم نه وژني. بس الکان وې راشه اوس کوال کار شپه ټاور کې دی، خوب وړي پیره دار ټاور دیونه وې، او داسې د واسه ته یو دم اوس کې تا ته بیا پته لګي چې خوند یو ګوره ثواب همیش بدن دا کار وکړه خرابې دي نه. داسې مو کوم خل خلو یو سلور 15 کښه مې و، بعد سلور 15 کښه سره خوب نو تمام شپه پیکاو ماشو، پیکاو ماشو زمونږ تاس وغب، بس په ماشه خو لګي نور هر ورځ هر ورځ هر ورځ یو مېش نه دمه دوره دي خوب کړنه مې د شپې ماشونه خو نه شپک میاشي با سلور میاشي با. داسې ولسوالۍ کې پروت و چې کله په مونږ باندې دښمن تعرض کوو، بس دغه یو روسی پیکا ده، یو دغه امریکایي پیکا ده. د روسی پیکا من چې ده 2500 افغانۍ ده، د دې امریکایي پیکا پوچک چې ده دا خو هغه د المونیا ده، دا مونږ نه غصه په سلور 2500 افغانۍ من. مونږ چې یو سات جنگ او ډېرې په پوچک پروت و، بوجۍ مو پوشاک و، بس کلی کورو کې زموږ پوسې و، دیو سره به مونږ تماس نیو چې هلکه بازار څنګه ده، یعنی بازار کې څه دښمن خو کته شوی نه ده چې مونږ دا پوچک کته کم خرج او مواد نه لرو خمار. مونږ به قومندان ته ویل قومندان صدا پوچک په مونږ پیرزونه له مونږ سینه نیول ده، اوس عملیان شوی اوس پرې ده، نو دا شی مونږ خرج خرچ نه لرو. هسې نه ماشه مو میاشي باد، اته میاشي باد، سلور میاشي باد، مونږ د قلوردي له خانه جمهوري معاش راته، یعنی د ورځې شخصا 500 روپۍ مال ما یوازې و، او د شپې له خوا چې دام نه و خمارو سرونه لکه لکه دواړو غونې زړن به بدار تیرکا شیخ مخامخ سرم زړه بس تیرکا شیخ بس لیزرین به انداغ به کوو بس لګېدلو هر سبی به پسې درې سلور ځوانان به لګېدلو تر شپږو پورې. یعنی په دې 15 کالو کې که کم مانه تللی او درې سلور لکه روپۍ په دې نشه مانه تللی ده. داسې وخت به راته چې سره ماش ما کور ته نه وړه، او داسې وخت راغی چې زما د وجود نه وینه ویسته، ټول وینه رانه روانه، پوډرو ته مې چې لاس واچو بیا نو وظیفې کنترول نه وغورځېدم، وظیفه پاتې شو.
یو
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اتدا فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د شاګولې څو گاونډیان د هغې کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې بل ځای ته کډه سي. دا چې گاونډیان ولې شاګوله مجبوروي چې بل ځای ته کډه بار کړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم السلام شاگل. ستړی مشی؟
خیر اوسی خوار مشی
شاگل؟ خدای دې خیر کی څنګه راغلی؟
ته خو ښه پوهېږي چې د څه شي دپاره راغلی یم.
زه به څه پوښم چې ته په دې ډک دکان کې څه شی غواړې؟
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم، پوړۍ یادوم.
ښه پوړۍ غواړې؟
هو پوړۍ غواړم، ژر راکه چې ډېره خوماره یم.
پیسې دې راوړې دي؟
نه پیسې خو نه لرم.
څنګه یې نه لرې؟
زما د اولادونو په سر قسم وي که پیسې لرم.
نو زه خو یې کارخانه نه لرم چې مفتې روین درکم.
مفتې ما راکوه، په پورې راکه.
اوس مې هم زر افغانۍ پوروړې، ته نور پورم غواړې؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکم؟
نو زه څه وکم، زه خو یم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی، نن یوه پوړۍ په پور راکه، سبا دې هغه نور پورم درکوم.
نه کېږي، بس دی، نور پور نشم درکولای.
خیر دی، ډېره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی، زما یې پېڅه. زه هم مجبوریت لرم، ته زما مجبوریت ته ګورې.
ته څه مجبوریت لرې؟ ته خو عملي نه یې.
زه هم عملي یم.
ته بیا د څه شي عملي یې؟
زما بیا ښځې ډېرې خوښېږي.
توبه خدایه، یو خو نشه یي مواد خرڅوې، بل دا ګنام کوې.
ته اوس د ګناه خبرې پرېږده، راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه به پوړۍ درکم او پور به هم در وبښم، خو ته زما سات را تېر که.
توبه خدایه، نه نه دا کار نه کوم، دوی ګناوې نشم کولای.
چې دا کار نشي کولای، زه ولاړه شه، زه هم پوړۍ نشم درکولای.
زه خیر دی، ته یوه وعده راسره وکړه چې چا ته به نه وایې. داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي.
نه ولا کوي چا ته هم ووایم.
ښه سمه ده، خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي.
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
راځه حاجی صاحب کور ته چای به وڅخی.
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای.
ولی وکیل صاحب، خدای دې خیر کی، څه پیښه شوې ده؟
ټول ورځ دې ځوانان په کور وزي او نه وزي، ته وای څه پیښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلی.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته شرم نه لري؟
نه تاسو څه وایې، ما څه بد کړي دي؟
نور لاسه که ته چې وایې موږ سترګې نه لرو. ته خو هېڅ شرم نه لرې، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په ما نه هغه تور پورې کوئ؟
دا تور نه دی، ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هره ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو مېلمانه دي، مېلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډېر مېلمانه لیدلی دي؟ ته وکیله که وزیره چې دومره ډېر مېلمانه لرې؟ ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه مېلمانه دي.
بس دی، په سترګو مه رانننوځه، یوازې زه او حاجي اشرف نه یو. که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکم، تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس بس نور خبره مه کوه،
بس له دې ځای به کډه باروي.
بس هم دانن به کډه باره.
زه په دې یوه ورځ کې چیرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده، یوه هفته وروسته کډه بار کړه، خو پام کوه چې کور ته دې خلک را نه شي، کنه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
او خدایا، ته خدا نشایي مواد زموږ له وطنه ورک کړې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسي ملاتړي